ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو په دې خبري غړی کې د مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه ومني. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د حکومتي کمیټې جنوبی وزیرستان ته پرونی سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور موضوعات مو هم راوړي خوول خبرونه د بشیر واخنه.
لومړی د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان طالبانو سره مذاکرات وشي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د صلاح مشورو لړکې پرون جنوبي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. او افغان ولسمشر د بیلابیلو ولایتونو د استخباراتي ادارو مشرانو کار سیلی دی ویلي دي چې وسلوال دې سم وځپي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې هله لری په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي.
دی وای دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون ویلی و چې پاکستان د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه ده کړې، ځکه چې دغه په خبره دوی پخوا داسې وعده کړې وه. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلی و او د خیبر پختونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه جرګې ته ویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت خلکو سره تر سلا مشورو وروسته وټاکي، نو ځکه دوی دلته خلکو سره مشورو لپاره ورغلي دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه پر تېرېدونکي لارې سمکار نه دی کړی. د وزیر الله فاروق خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال رېډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر الله په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالو غونډه کې وویل شول چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د راهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی و چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلی جواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د صوبو ټولې ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق بنه خړل کیږي، خو پښتانه سیاستوال وایي دوی سره دوکه کیږي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو اداره وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون اردن ته په یو دو ورځنی سفر ورسېدلی دی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې پر امنیت، د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او نورو دوه اړخیزو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیلو ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګنا افغان وژونکو خلاف ته سخت کاروایی وکړي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو خو هغوی ورته مثبت ځوابونه وایي. ولسمشر غنی پرون دغه استخباراتي چارواکو سره کتنې کې ویلي چې د افغانستان د نظام پر ضد بغاوت کوونکي د افغانانو دښمنان دي، نو ځکه پر دوی ځمکه تنګه کوي، مالی سرچینې وچکی او وی زپی. ولسمشر اشرف غنی د چارواکو ته دا خبرې پارلمان ته لپاره نه هغه وینا ورسره وکړي چې پکې ویلي وو طالبانو د سولې پر ځای جګړه خوخه کړې ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کې ویلي چې د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی دی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره ترسره شوی دی. د افغان ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینپال پرون مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګیس د پایپ لاین د مهمې پروژې لپاره پر امنیتي تدابیرو کار کړی او دې لړکې ترکمنستان ته ډاډ ورکړی دی. نوموړی وویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان تر اقینی بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو پروژه په راتلونکو 2 میاشتو کې پوره کیږي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیل ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل 26 تاریخ خبریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. هغه ویلي د کډوالو مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو دا غورځولې ښی لاسې قمپالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولې. د دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما زیاته کړې هغه هڅه کوي چې د روس ولسمشر له دې فکر راوګرځي چې ګوندي ناټو او یورپي یونین خطر دی. اوباما دا خبرې یورپ ته د سفر په وروستیو وختونو کې کړې. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې یورپ په داسې مهال په یوه مهمه مرحله کې قرار لري چې د کډوالو د بحران سره مخ دی او د اسلام پاله ترهګرۍ ګواښي، نو ځکه باید لوی یووالی وښيي. او د شام سرکاري رسنۍ وایي د دوشنبې په ورځ د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوز پر وی چیک پوسټ باندې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د دې برید زیموري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستي. دا اتر دی مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بای
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.1 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 24، بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه د تازه مونږه همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرن صوبې درته رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتونخوا گورنر افتخار جګړه وایي نواز شریف قبایلی ولستا ډیر په درنه سترګو ګوري.
قبائلو ته ډېر دروند نظر کوي او دا صفا ویلې چې په قبائلو با مونږه فیصله مسلط کو نه، بلکې تاسو بځئ هر یو ایجنسی ته بځئ او ټولو سره وګوري نه.
ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه حکومت خپل ژمنې نه دي پوره کړې.
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 23 مئی 2015 کې شوی.
او د خیبر قبایلی سیمې ولسوالۍ جوړ شوی شکایت سل فعال نه ده.
نو دا ډېر ستر دی سوال دی چې شکایت سل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نه وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9:00 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د جوړې شوې کمیټې غړیو 13 ورځ د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په واڼه کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغېسته. دغه غړي چکملای ته هم تلو. نور تفصیل زمون همکار سیلاب محسود وړاندې کړي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان
بخنه غواړو او د یو تکنیکی ستونزې له وجې نه تاسو ته مونږ دا رپورټ به لږ وروسته وړاندې کړو. تاسو ته اوس مونږ د افغانستان په اړه باندې دا رپورټ زموږ بشیر ګواخ زموږ همکار بشیر ګواخ برابر کړی. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د جګړې په اړه پارلیمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د بیلابیلو لاروی طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ، خو په خبر او کوټه کې میشته طالبانو د حل ځلو ته مثبت جوابونه وایه او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره نه کړې. خو پاکستاني چارواکي وایي د کار لپاره حوصله پکار ده. بشیر ګواخ یې په اړه تفصیل وړاندې کړي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په غبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هیله مند دی په راتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي. دی وایي موږ خپل ډیر کوشش کوو، هیله ده چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یاده ونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هیله ده چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړې شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي، خو داسې نه دي شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همداراز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زیاته یې کړه چې طالبانو سره یې رابطې شته دي. دی وایي دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکړو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواوو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي. هندوستان هم همېشه دا چغې وایي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته. کلیر به په خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیر اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړل. سمو د وړاندې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډېدل.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستانی رسنو راپور ورکړی دی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه دي خبر او نه نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته کینوي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی د زینو سرچینو له خبره ویلی چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خوډلی. پاکستانی رسنوی ویلی چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو او مولوی جان محمد مدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. که څه هم په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسېږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. د واخان مینپال وویل
په څلورخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې که چیرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکراتو ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کېږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي شي دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یی. امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون سیډنیزو کوونکی پروفیسر کریسټین فیر وای افغانستان باید ډیر په خوا د طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو کې شکایت کړی وي. د هغې په وینا افغانستان او سیمه کې به د طالبانو په ختمېدو هله امن راشي چې پر پاکستان د امریکا او نورو لویو هیوادونو فشار راشي. نوموړی سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې، راځئ چې وایو.
کریسټین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کریسټین فیر، ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. دغه نوی دریسته د افغانستان د نوی دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي. ځکه د جماعت دعوا جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیرې مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خواشینوونکی ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژني.
نو کریستین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
د باراک اوباما په اړه لنډ ځواب نه دی. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګه نه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوو کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ، نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسو نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism.
The Mashal Radio da اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د ودری ادم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د اصلاحات راوستو په مخه د جوړ شوی کمیټې غړي او 13 ورځې د جنوبی ودریستان دوره وکړه او په وانه کې د یادې سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز واغسته. دغه کمیټې چکملای ته هم تلوه. نور تفصیل د همکار سیلاب محسود وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلی سیمه او قبایلی نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملي کې د مسعود احمدزی وزیرو دمتنو او سلمان خیل قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلیانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چکملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کې وویل
تاسو سره زموږ خبرې ماشاءالله ښه تفصیل سره وشوې. موږ د وزیر اعظم صاحب دا کمیټی جوړ کړ، دا سینا جوړ کړ، که غوسته نو قانون سازی به ال تکړه ویل به چې بس دا پارٹی فیصله مونږ وکړه. خو وی چې نه ډیر درون نظر کوي پارٹی ته، رښتیا خبره درته کوم، قبایلو ته ډیر درون نظر کوي او دا صفاو ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه، بلکې تاسو بځای هر یو ایجنسی ته بځای او ټولو سره وګوي نه، قبایل مالکانو سره به ملي، مشرانو سره به ملي، کوم سټوډنټان دی هغه سره به ملي، چې کوم جرنلستان دی هغه سره به ملي، مطلب هر طبقه سره به خبره کوي، دا هغه رائے به اخلي، تاسو به صرف رائے او زه کوي اور اس تو پہ بیا دا کمیٹیم کینی او وزیر اعظم صاحب ممکینی نو اکثر دی رائے چ کمین نو اگلا به طریقہ کار جے سب بیا جوړ کو اوبم ستا سو مشورے سره ان شاء الله. نو دا هر څه ټکیږي لګیا دی هغه پدی دغه سره کیږي چې کوم فیصله وشي نو هغه دې پایدار ای چې پاره باندې سبا نه تاسو په معنی نه موږ په معنی زمانه طرفا د وزیر اعظم صاحب له طرفا او دې کمیټې د طرفا تاسو ډیر مننه، تاسو ډیر ټایم خپل رویستو نن تکې نه سي او خپل ډېر مفید مشورې ورکې.
دا د یادوي چې د اصلاحاتي کمیټې د چارواکو سره د سولي وزیرستانه د قانون ساز ادارو نمائندګون او په پښتونخوا حکومت کښې د قبایلیانو سره وابسته د مختلفو محکمو نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلی وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږ کې د خبرونې په دې برخه کې ورځو پیښور ته. تیر مازدیګر په وزیراله هاوس پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د پښتونخوا د اسمبلۍ د پارلماني مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک ویلي دي چې مرکزي حکومت دې د اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په اړه خپله ژمنه پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د اقتصادي راهدارۍ په موضوع به د پښتونخوا په اسمبلۍ کې ځانګړی بحث کوي او دې لړ کې به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندي ته غونډه رابلي. نور تفصیل د غلام غوسنه.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیرالله هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالله پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لاره څه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپله ژمنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې په رنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یوه مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیراله خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت چې مونږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهدارۍ په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې ځواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو. د جمعې په ورځ د اسمبلۍ اجلاس شروع کیږي او د ګل په ورځ به دغه قرارداد منظوروو او د قرارداد په جزئیاتو مشاورت روان دی. د کاشغر گوادر راهداری په اړه په وزیراله هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړ او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
پنځلسم جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړی شوی و هغه فیصله دومره دروغ ویل لکه څنګه چې 28 مې 2015 کې شوی. هغه مغربي روډ چې کوم تاسو ته ویلي وو چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم، هغه اوس هغه نه دی. د مونږ گوادر ته نه بوځي مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي. نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي؟ دوه فیصلې ووت، دواړه دروغ وي. اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره، صرف دغه اوس هفته دوه هفتې دي مونږ سره، اذن علاوه ټایم نشته. که په دې کې مونږ رئیسار کو خپل حکم وګټلو هم وګټلو کړي، بیا به صرف جړه او فریادونه وي، نور نشته.
د وزیراله هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیراله پرویز خټک ویلي دي چې د اقتصادي راهداري په ترڅ کې د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 4500 1800 او 15200 شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې دولس نیمه، کابل کې دولس، او دلته د پراګ په سټوډیو کې نه نیمه بجې شوې دي. د بشیر غواخنا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې هیله لري په نږدې څو هفتو کې به افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پرون ولسمشر غنی ویل له پاکستان نور دا تمنه لري چې طالبان د مذاکراتو ته حاضر کړي. سرتاج عزیز د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړي چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي دي. پرون د قبایلي اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې جنوبي وزیرستان ته ورغلې. د خیبر پښتونخوا گورنر او د دې کمیټې یو غړي اقبال ظفر جګړه هلته خلکو ته ویل کوشش کوي چې د قبایلي سیمو حیثیت قبایلي سره تر سلا مشورو وروسته وټاکل شي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د چین اقتصادي راهداري پروژې لړکی مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکي لارې سم کار نه کړی، نو له دې وجبه په صوبایي سملې کې یو قرارداد منظوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې د استخباراتي ادارې د بیلابیل ولایتونو د مشرانو سره په خبرو کې ویل چې په بیګونه افغانانو وژونکو خلاف باید سخت ګامونه واخیستل شي. د نوموړي له دفتره پرون ماښام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې لپاره ډېر کوشش وکړو، خو هغوی ورته مثبت ځواب ونه وایه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف پرون کابل کې د افغان چارواکو سره په ملاقات کې ویلي د تاپی پروژې د جیولوژیکي څېړنې کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې پایپ لاین کار 8 کیلومتره تر سره شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالی ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ پرېږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ چې په خبره د پوتین په شان یو کستی ګټه اخلي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کړ. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینې ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج ظهیر وړاندې کړ.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې یو وار بیا په ملک کې د سیاسي جلسونو سیزن شروع شوی او د دې جلسونو مقصد کنور هر ځوی خو له دې داسې ښکاري چې دا سیاستوال خپل وجود قائم ساتي. اداریه وړاندې لیکي د پاناما لیکس په حق له مسلم لیگ نن د ردعمل په وجه باندې پاکستان تحریک انصاف د دې جوګه شو چې خپل ځان یو وار بیا رامخامخ کړي. دغه رنګ د الطاف حسین د سیاسي اثر ختمولو لپاره مصطفی کمال هم په کراچۍ کې خپل ولنی لوی غونډه وکړه او ځان یې راخکار کړو. ادریا اخیری کې وای باید چې د دغه جلسې جلوسونو په ځای باندې د سیاستوالو د ملک د مهمو مسلو یو غوره حل راوستلې وو. دغه رنګ د پاکستان تحریک انصاف له هم دا پکار وو چې په پارلیمان کې د خ او پاک معاشي نظام په حق لا اواز پورته کړي وو، خو تر دې دمه د دغه یادګون لخوا صحیح نغه نښانه په نظر ناراضي. دغه رنګ پاکستان مسلم لیگ نون له هم پکار دي چې په پاناما لیکس ته وزیر اعظم د نوم په حق لا سپایې وړاندې کولو سره سره په ملک د خټکس او ماشین نظام اصلاحات لپاره هلې ځلې وکړي. خو د افسوس وړ د چوي د خپل ګټو لپاره جلسی جلوسونه کوي، خو د ملک د ماشی اصلاحات لپاره اس اقدامات نه کوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاناما لیکس د بلټنو لپاره د اعلان کړې شوې عدالتي کمیشن نه هیله څرګندېده چې په دې مسله باندې روان په محاذرای کې به سکمې راشي، خو د دې مسلې د کمیدو په ځای په دې نور تیزواله راغه او مخالف ډلو د وزیر اعظم دغه عدالتي کمیشن رد کړو. د اداري په وینا چې دې مسلې دومره سنگین شکل اختیار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی بل مخالف ډلو سره مشوره کوي او پس له هغه اراده لري چې د دې درغلو پر ضد سړکونو ته راوځي. اداري زیاتوي باید چې په دې معاملہ باندې سنجیده اقدامات پورته کړي شي او د جلسونو په ځای ټول سیاستوال کینی او یو غوړ لار راوباسي. اداري اخیری لیکي پکار د چې د لړکي ډیر د احتیاط نه کار واغستل شي او داسې کوم ګام پورته نکړې شي چې لکبلې ملک د عدم استحکام ښکار شي. نو هیله ده چې ټول ډلې بل سنجیدګۍ کار واخلي او د پاناما لیکس په پرده کې چې څوک هم پټوي چې د هغوی ټولو پر ضد به د ډلې پرې احتساب وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد احتجاجونو شروع کولو دړکه ورکړې، خو حکومتي ګوند دغه دړکه رد کړې او وایي عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لارې په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټلیګراف لیکي د سره صلیب نړیواله اداره وایي دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. اداره زیاتوي طالبان د دې جوګه شوي چې د کندوز په څیر غټو ښارونو باندې بریدونه وکړي. د دواړو مقالو لنډیز د اسرار عالم مومند.
نیوز ویک مجله لیکي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دې هیواد د وزیر اعظم پر ضد د نورو احتجاجونو شروع کولو دړکه کړې. نوموړی وایي د پاناما لیکس په ډاګه شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د نواز شریف د حکومت کولو هیڅ اخلاقي جواز نه پاتې کیږي. په دې میاشت کې د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې راغلي چې د نواز شریف دوه زامن او یوه لور له هیواد بهر د برتانیا په ورجن آیلینډ کې لږ تر لږه درې کپنۍ لري. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د عمران خان لخوا د مظاهرو وروستۍ دړکې رد کړي او وایي په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد د عمران خان د 2014 احتجاجونو او درنو په عمران خان د اولس اعتماد ته ډېر تاوان رسولی. د دوی په خبره ځکه چې انتخاباتي ټریبیونل په خپل فیصله کې د عمران خان تورونه رد کړل او ویل چې د 2013 کال انتخابات په پراخه کچه آزاد او شفاف وو. د پاکستاني وزیر اعظم د میډیا ډلې غړی محمد زبیر تور لګوي چې عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو لپاره په لیوالتیا سره د لنډې لار په لټه کې دی. بلخوا ډیلی ټیلیګراف لیکي د سره صلیب نړیوالې ادارې تلونکي مشر وایي د 2001 کال را په دویخه لکه نه چې عملیات شروع شوي تر دې وخته پورې تر ټولو زیات دا مهال افغانستان په بدترین بشري بحرانونو کې راګیر دی. دا په داسې حال کې دا چې یوازې 13 میاشتې مخکې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتل. جین نیکولس مارتی وایي له افغانستانه د ناټو عسکرو وتو وروسته په دې هیواد کې جګړه تیزه شوې او په لومړي ځل طالبان د دې جوګه شوي چې خپل جنگ غټو خارونو ته وغځوي. یاد اداره وایي د 2014 کال پرتله دوی تیر کال 30% ډیر جوبل تنان د جنگ له ځایه راوستلي وو او سږ کال دغه شمېره لا پسې زیاته ده. او دا په داسې حال کې دا چې د سپرلي عملیات لا هم پاتې دي. طالبان د دې جوګه دي چې د کندوز په څیر ښارونو باندې بریدونه وکړي. دغه ښار یې تیر کال د مختصر وخت لپاره نیولی وو. په داسې حال کې چې جنگ غټو ښارونو ته غځېدلې نو له کبله یې د اوبو او بجلی په څیر نظامونه ګډوډ شوي دي او په کلیوالو سیمو کې حالات له دې هم زیات خراب دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما یورپ ته د سفر پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په خاطر په اوربندۍ د عمل کولو لپاره ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکو تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې بشیر ګواخشي غټ ټکی دراوړی.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لری کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړي. انګلا مرکل وویل چې په یوکرین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگبندۍ لپاره د منسک تړون نه عملی کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکراینی حکومت په ملاتړ هم وغږېد او ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاري وساتي. اوباما جرمني ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلی و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمني، برتانیا، فرانس او اټلی د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یوه خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د سعودي عربستان سرکاري رسنۍ وایي چې دغه هیواد په مکله ښار کې د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د القاعده وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یادې ډلې 800 وسلوال وژلي دي. نور تفصیل لملالای بشیرنه.
د ائتلاف ځواکونو چې پکښې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3 په مکلا کې د سعودي هوایي بمبارۍ په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو دغه ښار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي ښار زنجبار کې هم سخت دریځ په نښه کیږي چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخه د ائتلاف ځواکونو مکلا ښار له سخت درې زبرتنی ولید. په دغه عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت درې وجل سوی دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوی دي. د وجل سوی کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه د څرګنده چې آیا کوم ملکی تلفات ستا کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوي او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11 پلی سوی. خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبری اجانس د راپور له مخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکله کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې ځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبه په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلوه ځواکونو ریان هوایي ډګر او په مکله ښار کې د پوځي واحد یوه قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمي القاعده د واشنگتن لخوا د دغې شبکې تر ټولو خطرناکه څانګه بلل کیږي او پر لویدیځ یې پخوا خونړۍ حملې کړې دي. تیره میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمېر جنګیالي ووژل سول او دا دغې ډلې ته لویه ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن ښار څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولی او تیره اونۍ د الحج مرکزي ښار هوته هم نیولی. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځم به پورت په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یو بن رودز په جګړه کې له ټولو شکیلو خواو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمینه برابر کړي. د سولې د خبرې په کویت کې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو دغه ټولې ونې دي خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د حالاتو نه خبر شئ نو تاسو موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری کیدی شئ. او د موږ د مشال ریډیو د ټویټر او د فیسبوک پته ده مشال ریډیو. ورو خیبر قبایلی سیمې ته. د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې سمو د مخ کې د پولیټیکل چارواکو په دفتر کې جوړ شوی شکایت سیل نمطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. دوی وایي د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده او کمې پکې نه دي راغلي او باید د دې شکایت سیل خلک خبر کړی شي او دا دې لان اور فعال کړی شي. په دې حق له نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
خواوشا یو نیم کال وړاندې فاټا سیکټریټ د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په هر قبایلي جنسۍ کې یو شکایت مرکز خلاص کړی دی چې قبایلي ولس پکې خپل شکایتونه درج کړي او ستونزو ته یې پام وشي. دغسې یو مرکز د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو په دفتر کې هم خلاص شوی دی، خو د خیبر خلک وایي چې دوی د دغه شکایت سیل نه مطمئن نه دي او زیاتره خلک ترې ناخبره دي. په دې هکله د خیبر سید باڑی او تن سلطان پردی مشال ریڈیو توائی.
نو دا ډیر ستر دی سوال دی چې شکایت سیل باندې دنیا خرچ کیږي او د غیف خلکو ته او عوامو ته هیڅ ذره برابر فائدہ نه وی.
او د باڑی او کډوال دولت خان پردی وای چې د شکایت مرکز نه دی خبر او د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی.
مثال دا دی چې اوس ته موږ کلی وران دی پاغه کې وب نشته، د بجلی نشته، اسپاټال نو پولیټیکل چکم ملکان و کم دست خاص مشران یا گو آگه او که آنور چکم کام یا گو دست خاص توجه نویر کهی.
خوب بیا پا خیبر که ده دغی شکایت مرکز انچارج ساکیب وای چه ده چه چه کسم شکایت وی نمونگ سرای ده فیکس، ایمیل او تیلیفون للاری جمع کولیشی.
زمونگ ده تول فری نمبر ده 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پی ایس ایف چکم دے پدی کی ڈیر انٹرسٹیڈ دے او ہر قسمہ شکایت باندے پی ایس ایف چکم دے کار کئی لگے دے تاسو میرا بانیو کئی کہ تاسو تا اس قسم سم مسالہ می نو تاسو پدی باندے خپل شکایت چکم دے آغا درج کرے راغلی دزمک مسئلے دی دا سکولونو مسئلے دی دا ٹیوب ویلو مسئلے دی او دا خلکو دا سیلریانو تنخواگانو مسئلے دی نو پدی ٹولو باندے عمل کی گی لگیا دے اس پورے خود تقریباً سلویخ کمپلینوں راغلی دی او پاگی کی چکم دے پتائیس باندے کار روان دے او وہ چکم دے آغا کامیابی سر حل کری شوی
دا خیبر جن سی خلق وائی چی دو دوی پولیٹیکل چارواکو تا پاسانا رسائی نکی گی او باید دغه شکایت مرکزونا نور هم فعال کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه هفتو راهیسې چې په یو شمېر ولسوالو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې یې تر یو نیم سلو تنو پورې د دولت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوي ول د تیر یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تیر دوه نوې پترس کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوي و دي کې تقریبا شاوخه یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ شو بله وخت چې زیاتې وجل شوي دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ پترس کې وخت دی. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغه عملیاتو پترس کې د کابل جلال آباد دویم سړک چې وسلوالو مخالفینو یې چاري ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوې او په سیمه کې د سړک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي. عطاولا خوګیانی وایي چې سیمې ته مسؤول پلاوی تللی چې دغه موضوع له نږدې وساري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورټ ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسی وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسې دل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو خوستا. د خوست یو شمیر مدني فعالانو یو ځل بیا د یوې غونډې له لارې د افغان حکومت څخه د یادې سیمې د خلکو د یو شمیر غوښتنو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دوی خوست ته د برېښنا انتقال، د غلام خان بندر ترانزیت او د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرول د خلکو په مهمو غوښتنو کې وبلل. نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره.
د دوشنبه پر ورځ د خوست سرګونو مدني فعالانو، قومي مخورو، دیني عالمانو او ځوانانو د یوې غونډې له لارې افغان حکومت ته د یادې سیمې د خلکو اساسي غوښتنې وړاندې کړې. د خوست لپاره برېښنا، د غلام خان بندر ترانزیت، پر هوایي ډګر د عملي کار پیل، ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول او د خوست ولایت د ملکي او امنیتي ادارو د تشکیلاتو د لوړولو اړتیا د خپلو مهمو غوښتنو په توګه یاده کړه. د خوست یو تن مدني فعال محمد غفور مهدي مشال راډیو ته وویل چې
موږ خپل حق واړو، حق اخیستل کیږي، خو تر هغه ځایه پورې چې د ولسواکۍ نظامونو ښېګڼې او ځانګړتیاوې دي هغه به د سوله ییزو پوښتنو له لارې موږ تعقیبوو او که چېرته ونه شوه د خوست مدني ټولنه ژمنه ده چې دغه غږ به ان تر ارګه پورې هم.
د خوست یو تن ځوان عید محمد سهار وویل چې د دې غونډې ګډونوالو مرکزي حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ ترڅو د غوښتنې عملي کړي.
دولت ته 15 ورځې وخت ورکړل شو ترڅو په دې 15 ورځو کې هغه روا حقونه چې د خوست د ولسونو غوښتنه ده کاملي نشول. نو بیا به موږ خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوو او دا امکان هم شته چې خپل اعتراضونه تر کابله ورسوو.
په خوست کې د ملکي او پوځي ادارو د تشکیلاتو کمښت د اساسي ستونزو څخه دي. که څه هم دا ولایت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې دویمې درجې ته لوړ شوی، خو تر اوسه هم تشکیلې د دریمه درجه ولایت پاتې شوی دی. مدني فعال الیاس وحدت د خوست د ملکي او پوځي تشکیلاتو د پراخېدو د اړتیا په باب داسې وایي.
خوست هغه پخوانی خوست نه دی، اوس مهال یو ګڼ نفوسه ولایت دی، خو له بده مرغه ملکي او نظامي تشکیلات د دریمه درجه ولایت دي. نو که چېرته موږ ملکي او نظامي تشکیلات لوړ شي ګټه به دا وي چې لیوي خو به موږ ځوانان جذب شي، بلې خوا ته موږ د ولسونو هغه ستونزې زر زر رفه شي.
د غونډې په پای کې د ګډونوالو لخوا څلور ماده ایز پرېکړه لیک صادر شو چې په کې راغلي ول د مرکزي حکومت مشران دي تر دې زیات د خوستوالو د زغم او حوصلې ازمینه نه اخلي او لاس په لاس دي د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره اقدام وکي.
دا مشال ریډیو ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو لیکنه کې ویلي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او په دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخه ونیسي او څنګه یې له سمګلرانو خوندي وساتي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نامرو.
واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وایي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو د زیات شمیرې سره مخ دي په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکی او ایټلی له لارو یورپي هیوادونو ته د رسیدو هڅې کوي او په دغو هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به دغه کډوالو په بحیرې روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وایي تیره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یوه کښتۍ کې ناست وو د افریقې نه را روان شوي وو د لیبیا او د ایټلی ترمنځ په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې 120 کسان پکې ژوندي راوستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخليږي بیرته ترکی ته لیږل کیږي. په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې اهم کیږي. ترکی د یورپي هیوادونو سره یو لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې یورپي هیوادونه ترکی ته 6 اربع یورو ورکوي چې د کډوال والو د خیر خیګړې او دوی ته په سہولتونو ورکولو به کاروي او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه 6000 کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي ایټلی مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمېره نږدې 40000 ته رسېدلې ده چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د ایتلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي کچېرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي کچېرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د سهارنو خبرونو په دې برخه کې د محسن خان په غږ باندې دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
اس پہ شو گرو مختبشی پمین تو کی گورن کی گی خوب نہ پرورو ہم مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی اس پہ شو گرو مختبشی
نزل میں واپس را